آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
ولسی جرګه وایي چې د دفاع او ملي امنیت د ریاست کاندیدان باید ورته معرفي سي. په ننګرهار کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده او د امریکا جمهور رئیس جرمني ته تللی دی.
د حزب اسلامي د اجرایوي شورا غړی قریب الرحمن سعید وایي که د حزب ټوله طرحه ومنل شي نو د حزب مشر ګلبدین حکمتیار به کابل ته ولاړ شي. د ننګرهار د استیناف محکمې 23 تنو محصلینو ته د بند سزا اورولې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع وزیر او ملي امنیت ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري امریکا غږ ته وویل چې سبا ورځې په غونډې کې چې د جګړې او سولې په مسایلو به خبرې وسي، د حکومت نه به د وکیلانو یو غوښتنه دا وي چې وزیران دې ورته معرفي کړي او د سرپرستانو ستونزې دې حل کړي. غفاري وویل
در قدم اول نامنی های شدید
لومړی کوم کې نام نه یو خلک زیات اندېښمن کړی دي. باید ولسمشر دې موضوع ته جدي فکر وکړي. دویم د سولې پروسه زیاته ګونګه ده. مثبتې پایلې تر اوسه نه دي لرلې. خلک په انتظار کې دي چې ولسمشر څه وایي. بل موضوع د سرپرستۍ ده. ډېرې ادارې چې په امنیت کې ونډه لري لکه دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست چې لا هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
سبا ته ولسمشر غنی د سولې او امنیت په اړه د خبرو لپاره د ملي شورا ګډه غونډه راغوښتې ده. په عین وخت کې د جمهور ریاست د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي دي چې ژر به د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس معرفي کړي.
د ملي یووالي په حکومت کې پراخ او جدي سلام مشورې روانې دي. هیله لرم چې ژر د ملي یووالي حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده. د آشنا راډیو خبریال زبیح الله غازی وایي چې د سرحدي پولیسو یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ورته ویلي دي چې په جګړې کې چې پرون مازدیګر سوې ده یو افغان سرحدي پولیس وژل سوی دی او دوه نور ټپیان سوي دي. دغه چارواکي ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو د دوی په خلاف درنې وسلې استعمال کړې دي. هغه ویلي دي چې اوس جګړه ختمه سوې ده. د هلمند ګرمسیر په ولسوالۍ کې ځانمرګ برید یو ولسي مشر او یو پولیس وژل دی او یو کس یې ټپي کړی دی. وژل سوی ولسي مشر ضابط ولی نومې دی. پیشنن ماپشین د ولسي خلکو او حکومتي اساسو د غونډې وروسته سوې ده. تر اوسه چا د برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. په کونړ کې د پولیو درېمه پیښه سب سوې ده. دغه سره اوس په افغانستان کې د سږ کال په جریان کې د پولیو پیښې څلورو ته رسیدلې دي. چارواکي وایي چې یو ماشوم چې د 13 میاشتو دی د شیګل د ولسوالۍ د شلتن د درې د ونډ په سیمه کې پولیو وهلی دی. د ننګرهار د پانتون یو دیرش محصلین په بند محکوم سوي دي. دغه محصلین په دې په بند محکوم سوي دي چې په یو لاریون کې ګډون کړی وو او د داعش او طالبانو په طرفداري یې شعارونه ورکړي وو. په دوو محصلینو کې ډېرې په داسې بند محکوم سوي دي چې موده یې مخ په خلاصېدو ده. خو دوه داسې کسان هم پکې شامل دي چې یو یې په یو نیم کال او بل یې په دوو کلونو بند محکوم سوي دي. او اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما جرمنی ته تللی دی. هغه به په جرمنی کې د سرازمې مرکل سره د نړیوال اقتصاد، توریزم، امنیت او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. اوباما به په خپل سفر کې د جرمنی د چارواکو سره د اطلس سمندر د دواړو خواو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې وکړي. چارواکي وایي چې د اروپا او امریکا ترمنځ دغه موافقه به د کال 100 میلیارد ډالر د دواړو خواو اقتصادونو ته اضافه کړي. شمالي کوریا وایي چې د اوپتل نه د بلاستیک د توغندۍ ازموینه کامیاب و. نور تفصیل د متیولا عابد نه.
د شمالي کوریا د چارواکو له قوله دغه توغندۍ د ازمویلو نظارت په خپل کیم جونګ اون وکړ. او د دغه ملک د چارواکو په قول ازموینه لویه کامیابی وه او د قوي اتمی برید یو بل وسیله هم برابر کړه. شمالی کوریا د جنوري د میاشتې راهیسې اتمی ازموینه کړې دي او دغه ملک په پام کې لري چې بل میاشت د اوږد واټن د بلاستیک توغندې وازموي. دغه ازموینه د کوریا ټاپو ازمکه تشنډ ډېر کړی دی. چین په غوسه کړی دی او ملګري ملتونه اړ کړل چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه ولګول. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویلي دي چې شمالي کوریا پرون یو بلاستیک توغندې د خپل اوبتل نه وازموي چې 10 کیلومتره مزل وکړ. شمالي کوریا وایي چې خپل اتمی ازمیښتونه به ودرېږي خو په دې شرط چې امریکا د جنوبی کوریا سره نظامی مشقونه وځنډي. ماتیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او دا هم پاتې خبرونه. اوباما وایي چې سوریې ته باسکر وانستوي. هغه زیاته کړې ده چې د سوریې د ستونزو د حل کولو لپاره باید د پوځي چارو نه علاوه نورې لارې چارې هم په نظر کې ونیول سي. اوباما چې د بی بی سی د تلویزیون سره مرکه کوله وویله چې دا به د امریکا یا برټانیې اشتباه وي چې ځمکني قوه د بشر الاسد د رانسکورولو لپاره سوریې ته ولیږي. په مصر کې ځینو مدني فعالانو ویلي دي چې سبا ته به احتجاجي غونډه وکړي. دغه مدني فعالانو د اپریل په 15 نیټه هم مظاهره کړې وې. دوی د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د هغه پریکړې په خلاف احتجاج کړی دی چې سعودي عربستان ته د مصر دوه ټاپوګان وربخښلې دي. په ترکیه کې پولیسو یو هالنډي ژورنالیست نیولی ده. دغه ژورنالیست د دې لپاره نیول شوی ده چې د ترکیه جمهور رئیس ته په خپل ټویټر سپکې سپورې ویلي دي. دغه ژورنالیست ابرو عمر نومیدله او د ډچ میترو د ورسپان لپاره لیکنې کولې. د شنبې په شپه دغه ژورنالیست په خپل ټویټر لیکلی و چې پولیس می د کور مخې ته ولاړ دي او دا خبره مسخره نه ده. د هالند بهرنیو چارو وزارت دا منلې ده چې دغه هالنډي ژورنالیست په ترکیه کې نیول شوی ده خو نور توضیحات نه دي ورکړي. او هغه الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي نن د امریکا په کالیفورنیا کې کښېنستله. دغه الوتکه چې د وقفې نه په غیر 6.5 ساعته مزل کړی و د امریکا د هوایی نه د آرام سمندر له پاسه د کالیفورنیا په مقصد پرواز کړی و. دغه الوتکه چې سولر امپلس دوه په نامه یادیږي برای شپه د کالیفورنیا د سیلیکان ویلی په یو هوایي ډګر کې کښېنستله. دغه الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي دوه پیلوټانو جوړه کړې ده. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. درنو اوریدونکو، د حزب اسلامي په خوانه نطاق او د اجرایوي شورا غړی قریب الرحمن سعید وایي که د حزب ټوله طرحه ومنل شوه نو حکمتیار به کابل ته ولاړ شي. د حزب اسلامي هیئت اوس د خپلې طرحې په هکله د جمهور رئیس غني تصمیم ته انتظار دی. د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د ډیرو غونډو او بحثونو نه وروسته خبره دغه حد ته رسیدلې ده. موږ لږ مخکې د قریب الرحمن سعید سره مرکه کړې ده. محترم سید صاحب، د حزب اسلامي د هیئت کم شرطونه چې تر اوسه منل شوي دي لکه څنګه چې ول شوي دي چې د دوی طرحه وه 15 شرط او 15 وشت کې شل منل شوي 15 پاتې دي. په دې 15 کې ستاسو په فکر هغه مهمه کم یو ده؟ نو بیا ورې شو سلور نور ده.
اصلا که عرض کوم حزب اسلامي افغانستان د دې مذاکرات لپاره په پوره اخلاص سره د حزب امیر غواړي دغه مسله دغه بحران ته پای ټکی کیږي او د خپل ملت په چوپړ کې حاضر روسي. په دې کې د شرطونه نشته چې هغه کې حزب د خپل ځان لپاره کوم امتیازات وغوښتي، بلکې په دې کې ټول د شرایط چې هغه هم د افغانستان د ولس مهمه موضوعان دي د هغه لپاره د حل لارې ورټول شي او حل لارې بین الافغاني جرګو په واسطه ترسره شي.
مونږ خو تر کومه ځایه چې خبر یو 15 ټکی دي چې هغه کې لږ دروې اختلاف دی او دغه خصوصا په دریو کې. په دې خبرو کې یو مسله دا ده چې مثلا وای دا شمشتو کم چې دی د خیبر پختونخوا نه افغانستان ته ولېږدول شي، په دې زه پوه نه شوم چې دا کم څنګه ولېږدول شي. مقصد څه دی؟ دی
مقصد خو واضح دی. په 15 شرطونو چې کوم پاتې دي او یا په 16 شرطونو ایشلو موادو باندې بحث شوی دی، دا غتر حد چې د افغانستان د عالی شورا د سولې د هیئت او د حزب اسلام افغانستان د هیئتونو ترمنځ په دې باندې بحث شوی. 15 مواد چې کوم پاتې دي شمشتو کم له مهمه مساله ده. هلته تقریبا زګونو کورنۍ مشتي او حزب غواړي چې داغي کورنۍ د بیر سره سندو د پاره یو خارګوټي په کمپ کابل کې خارګوټي جوړ شم په مربوطه ولایتو کې او خلکو ته د زیږیږي د تهیه د پاره اقدام وشي او شي دا یوازې د هیز موضوع نه ده بلکې دا د دولت مسؤلین موضوع ده د مهاجرینو د وزارت او د اسکان موضوع ده چې هغه باید په دې کې دلچسپي والی د هیز په ځای باندې چې دا کم کغه کم مهاجرین ټول افغانستان ته راستان شي په خپل هیواد کې ژوند کوي په خود د
یعنی دا خود مختلف ولایتونو دي د خلک چې تر اوسه پوری د شمشتو په کم کې دي څومره دي دغه مهاجر خود مختلف ولایتو دي د مختلف قومونو خلک دي درست
کم دي خطر باندې موږ یو چې دولت سره خبري پاندې باندې روان دي چې دوی ته هم په مغه مربوطه ولایتو کې او هم په کابل شاوخوا کې د استوګنې لپاره ځینې ته یې شي خرګوټي جوړ شي ورته د خرګوټو حالت په کې ورته د سکونت ځینې پیدا شي او دولت
یعنی معنا دا سونی شي لکه نور مهاجر چې د پاکستان یا د نور ځینونو راغلي دي د کابل په یو نقطه کې سره راولې دي دوی نه ځای لري تر اوسه پورې نه د دوی د ستونزو غم خوړل شوی دی چې دا راځي باید اول یو چاره وشي بیا د خلک بیرته وطن ته راستان شي مقصد دا دی
بالکل بالکل همدغه څه مقصد دی نه تنها دوی ته بلکې ټول هغه مهاجرین چې پاکستان کې اوسېږي او هغوی بیرته د راتګ د پاره زمینه برابرو د مهاجرینو د وزارت مسؤلیت دی چې هم زیاته یې کی هم کور ته یې کی او هغوی په ابرومندانه توګه باندې بیرته ځای پځي کی
بل خبره بل شرط دا هم دی چې دا د بندیانو خوشی کیدلو مسله کړه د کوم بندیانو خوشی کیدل څه ډول بندیان
ټول هغه سیاسي بندیان چې د هیزب په نوم باندې په یو باندې او بل باندې باندې نیول شي په سیاسي توګه باندې هغه باید آزاد شي په زرګونو کسان د هیزب په یو نوم او بل نوم باندې د امنیت کسان په واسطه باندې یا د ذاتی دښمنۍ په واسطه باندې یا د مخالفو تنظیمونو د نمونه په ورکولو باندې د نیول شوی بشرګان په زندانو کې پراته دي به سرنوشت دا ټول سیاسي بندیان
یعنی دوی محاکمه شوی دي کتر اوسه محاکمه شوی نه دي دوی جرم نه دي
نو که هغه کسان چې جرم کړی یا جرم شوی یا هغه دوسی علیحدہ دی هغه کسان چې هغه سیاسي بندیان دي او تر اوسه پورې څوک پانه نه لري هغه خو باید په هر صورت باندې آزاد کړي شي
ها ها دا خو دوه شرط شو یو شرط بل چې همیش یادې ده په خو هم په دې باندې خبره شوې ده چې د حکمت صاحب نوم دی د تور لیست نه وېستل شي ځکه هغه د امریکای د خارجه وزارت په تور لیست کې ده دا هم یو ټکی دی دا حل
نه د حل لپاره دی بهتري نه نم ده چې د افغانستان دولت خپل دغه پیشنهاد د ملل متحد ته او امریکایانو سره مشترک انده پیشنهاد مخکې ویسي او د حزب اسلامي د قائد او رهبر چې په ټول عمر د افغانستان د استقلال ازادۍ لپاره په جدوجهد او مبارزه کې تیر کړی خپل مبارزه ته د افغانستان د سرحد نه بیرون یو قدم هم نه دی استلې او په خپل امور کې په خپل اصول کې کلا کول هغې د نوم باید د دغه سي لستون نه دا نه تر هغه نوم بلکې د حزب ټول هغه مسؤلینو بعض کسانو چې دوی په تور لیست کې شامل کړي هغه باید د تور لیست نه حذف شي ولې دا 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 مسله د مشکل د حل لپاره لا امغري کومه جناب حکمتیار په افغانستان کې ولرو او هغه د افغانستان کې دغه نظام سره د خپل ولس په چوپړ کې د خدمت سره ولرو زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دولت لپاره او د افغانستان د ولس لپاره یو ستر سرمایه وي که چې تاغه وره ولشي کولای شي په آزادانه توګه په خپل هیواد کې د خپل لوی خدماتو کې نو دا خو بیا هغه مشکل زموږ حل نه کی موږ د مشکل د حل لپاره قضاوت
خدای دې لپاره حکومت وایي چې باید دوی خپل وسلې د ټول د حزب اسلامي سو سوال چي دي چې جنگي دوی باید وسله پزمکه کې دي او د سولې د پروسې سره نو بیا به دغه کسان د تور لسنه وایسل شي دوی خبره داده زما به سوال ده چې دغه کار تر سره شو حکمت سبب په افغانستان کې څه مقام ولري
دغه موضوع به د حزب دغه وسنی عالی رتبه هیئت او د جناب ولسمشر اشرف غنی تر بحث لاندې راځي او تر څو دغه لپاره مقام او دغه لپاره ټول هغه مسایل چې دغه ضرورت ته هغه امنیتی مسایل دي هغه نور مسایل دي هغه باید د دې فیصله دی تعهد یو برخه وګرځيږي او په هغه باندې ولسمشر اشرف غنی خپل موقف او دریز روخانه کی
مثلا د مجاهدینو ډیر پخوانی کسان دي چې په افغانستان کې ووسی کارم کوي مسؤونم دي یعنی دو دې کسانو غونډه به یو کس ویدای هم داسې
حزب اسلامي افغانستان یو ډیر ستر تنظیم دي او هغه خپل سیاسي اهداف لري خپل مراد لري او د هغه اهداف تر سره کولو لپاره په خپل ولس کې خدمت ته پاره دانګي زه په دې باندې متأخر نه چې د حزب د امیر مقام دا غسن چې خلک تصور کوي ډیر پورته وي او هغه په خپل ولس کې د کار د پر زمينه برابرې د حزب اسلامي د خپل قوت په مطابق په افغانستان کې پراتون کې انتخاباته کې به برخه اخلي او ولس کې به کار کوي په دفتر ولایتونو کې به دفاتر جوړي کوم مسائل چې حزب اسلامي افغانستان او د د سولې د عالی شورا ترمنځ تر بحث لاندې دا مسایل یوازې د حزب او د پورې مربوط نه دي، بلکې دا مسایل ټول د ټول ولس مسایل دي. دا د سولې خبرې شروع شوې دي، ان شاء الله امید لرو چې دا به یو ښه نتیجې ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه قریب الرحمن سید صاحب، کور دی ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه اوري. د ننګرهار د استیناف محکمې هغه لسګونو محصلینو ته د بند سزا واوروله چې څو میاشتې مخکې د بدل عیاشې په پلمه جوړې شوې مظاهره کې د داعش او د طالبانو په پلوي شعارونه ورکړي وو او د افغانستان ملي بیرغ تر پښو لاندې کړي وو. خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې ده.
هغه لاریون کې په ښکاره توګه د داعش او طالبانو بیرغونه پورته شوي وو چې وروسته حکومت په دغه مسله کې یو دیرش محصلین ونیول او د زندان په خونې دننه کړل. دغه علنی محکمه تیر مازیګر ناوخته د استیناف محکمې د رئیس قضاوتمن عبدالولی قاضی زاده په مشرۍ رابلل شوې وه. په نیول شوو محصلینو کې یو ویشتې د دولت ضد تبلیغاتو په تور د اساسي قانون د اوومې مادې او جزا قانون د یو سلو څلور څلوېښتمې مادې په بنسټ هر کس په پنځو پنځو میاشتو تنفیزي بند محکوم شول چې د بند مودې د نیول کېدو له ورځې حسابېږي. قضاوتمن عبدالولی قاضی زاده له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د دغه یو ویشتو محصلینو د بند موده پوره شوې او په دې وعده خوشی کیږي چې بیا به په دغسې سیاسي مسلو کې ځانونه نه ښکېلی. هغه وایي په دغه علنی جلسه کې یو کس د حزب تحریر سره د تړاو په تور د تروریستي جرمونو د قانون د 19مې مادې په بنسټ په دوه کاله تنفیزي بند او بل هغه د دولت ضد تبلیغاتو په تړاو د ترلاسه شوو اسنادو او کورنی او بهرني امنیت د 9مې مادې په بنسټ او د جزا قانون د 144مې مادې په پام کې نیولو سره په یو کال او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی دی. همدارنګ اوو نور ملي بیرغته د سپکاوی او دولت وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور د اسنادو د نه لرلو له امله د اساسي قانون د 15مې او جزا قانون د 4مې مادې په بنسټ برات شول، خو د دولت ضد تبلیغاتو په تړاو د کورنی او بهرني امنیت د 9مې مادې او جزا قانون د 144مې مادې په بنسټ هر یوې په 15 میاشتو تنفیزي بند محکوم شول. د علنی جلسی قضایی پلاوی ویل چې په نیول شوو کې یو شمېر عدلي تعقیب ته ورپېژندل شوی دی. د علنی جلسی قضایی پلاوی ویل چې د نیول شوو کسانو په اړوند شوی پریکړې نهایی نه دي او کولی شي سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي که دغه محصلین تر خوشې کېدو وروسته سم نه شي نو بیا ځلې مراد او بخل ګرانېږي.
که خوشې کېږي هم بیرته هغه ورانکارۍ ته چې مخکې شوی وو هیچا ته به اجازه ورنه کول شي، ځکه د پوهنتون فیضا د خدای په فضل اوس ډېره ښه ده او ډاډمنه ده هغه تشویشونه چې وغرفه شوي دي.
د ننګرهار پوهنتون کې د سیاسي فعالیتونو خبره نوې نه ده، خو چارواکي وایي اوس په کې د دغو فعالیتونو کچه کمه شوې او د لمانځه وړنې لپاره لا نورې هڅې کېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال عزیز الله پوپل په خپل رپورت کې لیکلي دي چې نامعلوم وسلوالو د زابل په ولایت کې د پولیو یو واکسیناتور وشتل دی. دغه واکسیناتور روز زخمی دی او د قندهار په مرکزی روغتون کې بستر دی.
د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د شنبه په ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د پولیو پرې واکسیناتور وسلوال برید شوی. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، خو لا هم تر اوسه پورې معلومه نه ده چې برید کوونکي څوک دي.
د
د زابل د عامي روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې دغه برید د پی ټی ټی یا د پولیو واکسین پر هغه ټیم ترسره شوی چې هر ورځ په ځانګړو سیمو کې کوچنیانو ته د واکسین رسولو دنده په غاړه لري. ډاکټر توخی زیاتوي چې د پولیو واکسین په تطبیق کې هیڅ ستونزه نه لري او د دې ولایت په ټولو لرو پرتو سیمو کې کوچنیانو ته واکسین رسولی دی.
خو بدبختانه له دې پیښې سره اوس مخامخ شوي او د دې هیڅ علت معلوم نه ده. وروسته به څرګنده سي چې د دې تر شا کومه دوه میاشتې مخکې مهم یو بل د واکسین کارکوونکی پر یو پټ شوي مین باندې زخمی سولو چې هغه د واکسین د جریان په وخت کې یو مین پر چودلی او هغه زخمی ولو. دا دومه پیښه ده.
د پولیو واکسین ټپې سوی واکسیناتور چې اوس مهال د کندهار ښار په میرویس حوزوي روغتون کې تر تداوی لاندې دی، امریکا ژغ آشنا رادیو ته د دې پیچ په اړه داسې ویل:
وزې په مې د باندې دروازې په مخ کې واکسین ورکړو. د اړخ له خوا یې وشته چې ویسته ما ځوان مې ولیدې، خو یې څنګه له خوا یې له دې خوا وویل، ورمې ووته.
تر اوسه چا د دې پیچ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینې روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونه پرته له کومې ستونزې ترسره کیږي، خو د واکسین په کمپاین کې شامل کسان باید د وسلوالو طالبانو په خوښه وټاکل سي. دا په روان عیسوي کال کې د پولیو پر واکسیناتورانو د برید لومنې پیښه ده. تیر میلادي کال په کندهار ښار کې د پولیو واکسین پر ښځینه واکسیناتورانو وسلوال برید وسو چې له امله یې یوه ښځینه واکسیناتور ووژل سوه او بله یې ټپي سول. دغه راز د کندهار ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې هم د پولیو یو واکسیناتور د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نشټې پر مهال ووژل سو، او د دې ولایت په تخت پل ولسوالۍ کې بیا د سړک د غاړې په منچاودنه کې یو تن واکسیناتور ووژل سو او 15 تنه نور ټپیان سول. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې تر 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کونړ د ولایت د شیګل د ولسوالۍ د شلتند درې د وانډ په سیمه کې یو ماشوم پولیو وهلی دی. په دې سیمه کې دا دویم کس دی چې پولیو وهلی دی، او د کونړ په ولایت کې دریم کس دی چې پولیو وهلی دی. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
دا په تیر یو اونۍ کې د پولیو دویمه پیښه ده چې د شیګل ولسوالۍ په وانډ کلي کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان لاندې باسي. د کونړ د عامي روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله پزلی وایي څلور کاله کېږي چې په دغه سیمه کې ماشومانو ته واکسین نه رسی. هغه وایي ځینې وسلوالې ډلې او یو شمیر کورنۍ په لوی لاس د واکسینو مخالفت کوي، خو د دغو پیښو تر ثبتېدو اوس په خلکو کې ویره خوره شوې او حاضر دي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
وروستۍ پیښه چې دا د دینه مخکې کومه پیښه چې د وړ په کلي کې واده، د هغې په تعقیب باندې شوې او د هغې د نږدې خپلوانو نه هم دي. نو موږ درې پیښې په اوس فلحال لپاره په شلتن کې لرو او درې واړه د پولیو پازیټیو دي او په لابراتوار سره تثبیت شوي.
په سږني کال کې د افغانستان په کچه د پولیو ټولې پیښې څلور شوې چې یوې په هلمند او درې هغه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې دي. د کونړ د عامي روغتیا رئیس زیاتوي چې د قومي مشرانو له لارې هڅې شروع کړي تر څو د پاتې کېدونکو ماشومانو لپاره د حل یوه لاره ولټي.
کله چې دا پیښې شوې دي، د دې پیښې په پیدا کېدلو سره دوی یوه یې راهیس کړې ده او دی درکړې ده چې دا هغه ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، او دوی مجبور دي چې نو دوی د شیګل کلینیک ته مراجعه کړې ده، د شلتن کلینیک ته مراجعه کړې ده، واکسین یې کړي دي. البته دا هغه وخت دی چې د دوی ماشومان پیښته شوي دي. اوس هغه اخته ماشومانو ته څه ګټه نه کوي، ولې د نور ماشومانو دپاره یو ښه هیله مندي ده.
دا وخت د کونړ پاته ولسوالیو کې لږ تر لږه 15,000 ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په شیګل کې د دریو پیښو ثبتېدل ورته د اندېښنې وړ مسله ده، او په پام کې ده چې د وروستۍ پیښې په تعقیب یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو ځانګړی کمپین هم وشي. ځای اوسیدونکو وایي ولس او حکومت دواړه د ماشومانو د ژوند بچاو لپاره هڅې وکړي.
اره کورنۍ چې دا باید چې 15 کال نه کم عمر ماشومان یې غو ته واکسین وکړي د فلج مخه ونیسي کو تدابیر ونی شي نو دا ټول ولسوالۍ ته خوريږي دا مرز.
حکومت ته ډیر پلانونه یې ځدی باید حکومت په دغه باندې کار وکړي او دغه ماشومان په دغه مرز باندې اخته کیږي به وتل عمر د بلچا احتیاج نو باید حکومت په دغه کې ډیر پاملرنه وکړي.
ډیر شمیر دینی عالمانم د پولیو واکسین د شریعت لاړ خروا غنی او وای هر کورنۍ باید په ډاډه زړه خپل ماشومان واکسین کی کننو د زاهد په چیر به ټولو مرد کورنۍ او ټولنې د وګو باري. زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو نن سوال ده چې ولې هر کال په نړۍ کې د ځمکې ورځن منځل کیږي؟ د دې ورځې د منځنې ارزښت څه دی ستاسو په فکر؟ تاسو درنو ریدونکو څه فکر کوئ چې د ځمکې نه څنګه ګټه واخیستل شي او څه وشي یا څه ونشي؟ هر نظر چې لري ورسته د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام ته ټلیفون وکړئ. د پروګرام قربانونه شابه آشنا او حفیظ آصفی دي. اوس روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایي.
ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع او ملي امنیت د ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم رسال نعمت الله غفاري امریکا ژغ ته ویلي دي چې د سبا ورځې په خاص غونډه کې چې د جګړې او سولې په مسایلو به خبرې وسي د حکومت نه به د وکیلانو یو غوښتنه دا وي چې وزیران دې ورته معرفي سي او د سرپرستانو وبخښي د سرپرستانو ستونزه دې حل سي. د ننګرهار د ګوشې پولیس پالې کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د آشنا رادیو خبريال زبی الله غازی وایي چې د سرحدي پولیسو او چارواکي د نوم د ناقصلو په شرط ورته ویلي دي چې په جګړې کې چې پرون مازیګر شوې ده یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي. د هلمند ګرمسیر پولیس پالې کې ځانمرګ بریټ یو ولسی مشر او یو پولیس وژل دی او یو کس یې ټپي کړی دی. په کونړ کې د پولیو درېمه پیښه سب شوې ده. دغه سره اوس په افغانستان کې د سشکال په جریان کې د پولیو پیښې څلورو ته رسیدلې دي. چارواکي وایي چې ماشوم چې د دیالسو میاشو دی د شیګل د ولسوالۍ د شلتن د درې د ونډ په سیمه کې پولیو وهلی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما جرمني ته تللی دی. هغه به په جرمني کې د سرعظم مرکل سره د نړیوال اقتصاد، توریزم، امنیت او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. اوباما په خپل سفر کې د جرمني د چارواکو سره د اطلس سمندر د دواړو خواو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې وکړي. شمالي کوریا وایي چې د اوبتل نه د بلاستیک د توغندۍ ازموینه کامیابه وه. د شمالي کوریا د چارواکو له قوله د دغه توغندۍ د ازمایلو نظارت په خپله کیم جانګ اون کاوه او د دغه ملک د چارواکو په قول ازموینه لویه کامیابي وه او د قوي اټومي برید یو بله وسیله هم برابره کړې ده. شمالي کوریا د جنوب د جنوري د میاشت راهیسی اټومي ازموینه کړې دي او دغه ملک په پام کې لري چې نو میاشت د اوږد واټن د بلاستیک یو بله ازموینه هم وکړي. اوباما وایي چې سوریه ته بسکر وانستوي. هغه زیاته کړې ده چې د سوریه د ستونزو د حل لپاره باید د پوځي چارونو علاوه نورې لارې چارې هم په نظر کې ونیول سي. په مصر کې ځینو مدني فعالانو ویل دي چې سبا ته به احتجاجي غونډه وکړي. دغه مدني فعالانو د اپریل په 15 نیټه هم مظاهره کړې وه. په ترکیه کې پولیسو یو هالنډي ژورنالیست نیولې ده. دغه ژورنالیست د دې لپاره نیول شوی ده چې د ترکیه جمهور رئیس ته په خپل ټویټر سپکې سپورې ویلي وي. او هغه الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي نن د امریکا په کالیفورنیا کې کښېنسته. دغه الوتکه چې د وقفې نه بغیر شپږ 500 مزل کړی وو د امریکا د هوایی نه د آرام سمندر له پاسه د کالیفورنیا په مقصد پرواز کړی وو. دغه الوتکه چې سولر امپلس 2 په نامه یادیږي برای شپه د کالیفورنیا د سیلیکان ویلی په یو هوایی ډګر کې کښېنسته.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
رادیو